پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در جریان دو ساعت برنامه در امواج آزادی پخش می شود و در این برنامه روی روابط افغانستان و پاکستان و اجرای پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بحث می شود. شما هم می توانید که به تماس شده و سوالاتتان را از مهمانان برنامه مطرح کنید. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. در نتیجه انفجار یک بم در شهر لاهور پاکستان 5 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای عراقی در ادامه عملیاتشان بر علیه داعش در شهر موصل از سمت جنوب بالای میدان هوایی شهر حمله کردند. اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر در خبرهای جهان، اما نخست خبرهای افغانستان را بشنوید که نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد برنامه‌های روی دست است که به گونه کامل تلاش‌های دشمنان افغانستان را نابود می‌سازد. حکومت افغانستان می‌گوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی به زودی آغاز می‌گردد. بعد ده‌ها باشنده و فعال مدنی در پایتخت با برپایی گردهمایی اعتراض‌آمیز خواهان توقف برخوردهای پلیس پاکستان با مهاجران افغان شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد برنامه‌های روی دست است که به گونه کامل تلاش‌های دشمنان افغانستان را نابود می‌سازد. آقای غنی در کنفرانسی که به مناسبت فراغت بیش از 300 تن از نیروهای اردوی ملی از آکادمی ملی نظامی مارشال فهیم سخن می‌زد، تأکید کرد که تا 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان تکمیل می‌گردد.
پلان 4 ساله را آماده کرده ایم که در حال نهایی شدن. قوای هوایی ما فعال شده است و قرار است که تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شد. و برنامه های بیشتر نیز روی دست است تا تلفات نیروهای قهرمان ما را به حد اقل برسد و توانایی دشمن را کاملا فلج گردان.
آقای غنی همچنان میگوید با آنکه افغانستان در 2 سال گذشته با وضعیت ابهام با دشمن در حال نبرد بوده است، اما اکنون معادلات جنگی به نفع نیروهای امنیتی افغان در حال تغییر یافتن است و باور جهان بر توانایی نیروهای افغان نیز بیشتر شده است. حکومت افغانستان میگوید توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز میگردد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در نشست خبری در کابل تاکید کرد که گفتگوها در این باره به پایان رسیده و به زودی اقدام عملی برای توزیع آن صورت می‌گیرد. ریاست اجرایه افغانستان توزیع تذکره‌های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها مهم می‌خواند. و ده‌ها باشنده و فعال مدنی در پایتخت با برپایی گردهمایی اعتراض‌آمیز خواهان توقف برخوردهای پلیس پاکستان با مهاجران افغان شدند. معترضان با سردادن شعارهای ضد پاکستان همچنان خواهان توقف هرچه زودتر حملات راکتی این کشور بر بخشای شرقی افغانستان شدند. غرزنگ سیال یکی از فعالان مدنی در این گردهمایی گفت:
پاکستان تقریبا 40 کال را بدی خوا افغانستان تا تروریسم تمویلی تجهیزه.
پاکستان در 40 سال گذشته تروریسم را تمویل و تجهیز کرده و به افغانستان فرستاده است. ما از اینجا خطاب بر نیروهای امنیتی ما اطمینان می‌دهیم که هر گام با شما هستیم و هر زمانی که شما صدا بزنید ما شانه بشانم در برابر پاکستان با شما خواهیم رزمید. اعتراض کنندگان با حمایت از نیروهای سرحدی افغان از جامعه جهانی خواستند تا در برابر این مداخله های پاکستان به خاموشیش پایان دهد. از یک هفته گذشته به این سو بخشی از ولایات کنر و ننگرهار آماج نزدیک به 300 حمله راکتی پاکستان قرار گرفته که 2 کشته در کنر و 3 زخمی در ولایت ننگرهار در پی داشته است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان به شما تقدیم می کند.
با عرض سلام. در نتیجه انفجار یک بم در شهر لاهور پاکستان 5 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس ایالت پنجاب گفته است که انفجار امروز در یکی از بازارهای گرانبهای شهر لاهور رخ داده است. محل انفجار از سوی پلیس محاصره شده و پلیس حمله کننده ها را جستجو میکند. این انفجار یک روز پس از آن رخ داد که مقامات پاکستانی در سراسر این کشور عملیات ضد تروریسم را اعلان کردند. عملیاتی که پس از یک رشته حملات در پاکستان بیش از 100 صد کشته بر جا گذاشت آغاز شد. بعد از حملات هفته گذشته به شمول بمبگذاری انتحاری توسط گروه داعش در زیارت شهبازلال قلندر در سند، نیروهای پاکستان در حالت آماده باش قرار گرفتند. در بمبگذاری سند دست کم 90 تن کشته شدند. پیش از این بمبگذاری در یک حمله انتحاری طالبان در شهر لاهور 13 نفر در 13 ماه فوریه کشته شدند. در این جریان دیگر بخش های پاکستان نیز شاهد یک رشته حملات بودند. نیروهای عراقی در ادامه عملیاتشان بر علیه داعش در شهر موصل از سمت جنوب بالای میدان هوایی شهر حمله کردند. مقام های رسمی امروز گفتند سربازان تقریبا نصف میدان هوایی و شمول رنوی یا خط نشست و برخاست طیاره ها را تصرف کردند. گزارش شده است که جنگجویان داعش از داخل ساختمان میدان هوایی بالای نظامیان عراقی تیراندازی شدید کردند. مقام ها میگویند نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا نیز در این عملیات سهم دارند. 4 روز پیش مقام های عراقی گفتند در این عملیات مساحت نزدیک به 120 کیلومتر مربع را از چنگ داعش بیرون کردند. گروه داعش شهر موصل را در تابستان سال 2014 تصرف کرد. طیاره حامل جسد ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد امروز به مسکو رسید. روز دوشنبه یک روز پیش از 65مین سال روز تولدش، ویتالی چورکین در نیویورک به طور ناگهانی وفات کرد. مراسم جنازه او فردا در وزارت خارجه روسیه برگزار می شود و جسدش در قبرستان تروی کوروفسکوی مسکو به خاک سپرده خواهد شد. ویتالی چورکین که یکی از دیپلمات های ارشد روسیه بود، در سال 2006 به حیث سفیر این کشور در سازمان ملل متحد معرفی شد. درست پیش اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر مرگ ویتالی چورکین یک لحظه سکوت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید از گفتمانی که با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ ایجاد کرده راضی است، هرچند این نگرانی وجود دارد که شاید ترامپ روابطش با اوکراین را به خاطر نزدیکی با روسیه قربانی کند. پروشنکو دیروز در جلسه مقام‌های بلندرتبه دولتی گفت پس از مذاکرات با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا خوشبین شده است. وی افزود خوشحال است که در روابطش با اداره جدید آمریکا پل‌ها ایجاد می‌شوند و گفتمان با ایالات متحده به بهترین وجه به پیش می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار روابط بهتر میان واشنگتن و مسکو است. اما سخنگوی قصر سفید و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفتند واشنگتن می‌خواهد که روسیه شبه جزیره کریمیا را دوباره به اوکراین برگرداند. روسیه در سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. و مقام های دفاعی ترکیه میگویند اردوی این کشور قوانینی را تغییر داده که بر اساس آن برای زنان اجازه داده می شود تا در هنگام کار چادر بسر کنند. یک مقام ترکی که میخواهد نامش گرفته نشود روز چهارشنبه گفت بر اساس اصول تازه همه نظامیان و شاگردان مکتب های نظامی می توانند با یونیفرمشان چادر بپوشند. پیش از این پوشیدن چادر برای کارمندان اردو و ملکی نیروهای بحری و پلیس در ترکیه ممنوع بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره د آزادی په چپو کې پروګرام کې ستاسو هر کله کوم. نن په دې بحث کې دا مسله چېړو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیری وی اونې کې سخت ترنګل شوې، خو په ورته وخت کې هیله ورته پیدا شوې چې شرای تر بل هر وخت بهتر شي. ترنګلې پرې شوې چې د پاکستان په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 14 نو تر سلو ډیر کسان ووژل او اسلام آباد تور پوری کړ چې دا بریدونه هغو کسانو کړی دي چې په افغانستان کې دیر دي. اسلام آباد له دې تور سره ایثار نه شو، کابل ته د شپږاویا کسانو لیست وسپاره چې ور تسلیم کړي او د راپورونو له مخې افغان ډیپلوماټان په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته ورغوښتل. کابل ویل دی چې د پاکستان پر ورسپارلې لیست په غور وکړي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال وویل چې افغانستان هم پاکستان ته د 15 اتیا کسانو نمونه سپارلې دي چې کابل ته تسلیم کړي. او د ترهګرو د 20 مرکزونو ځایونه د پاکستان دننه په نقشه کړی دي چې وځپل شي. زاخلوال د ستونزو د هواري لپاره د دوشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم له جکپوري سلاکار سرتاج عزیز سره خبري وکړي او تر دې خبرو وروسته یې څرګنده کړه چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به هڅې تیزې کړي، خو زاخلوال په ورته وخت کې وویل چې هغه وخت به ډاډه شي چې اسلام آباد عملا لاس په کار شي.
د دا ډاډ راکړل شو چې ویل چې موږ اقدام وکړو دې برخه کې نو اوس ولیدل شي عمل او خبره درمنځ فرق شته نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو اول دا اوسنۍ کوم تاوتریخوالی چې را پیدا شو د ژوندونو ترمنځ دا باید پازله توګه کم شي مثلا د لارو باندې دلی چې بیرته باید خلاص شي په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د فضل په خاور باندې د توپونو غورځول دي او فیرونه کول دي دا باید بند شي
د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د ترهګرو پر ضد دراد الفساد په نوم عملیات پیل کړي د پاکستان د پوځي چارو کارپوه طلعت مسول و مسعود وای چې په پنجاب کې به هم د ترهګرو پر ضد عملیات وشي بل لور ته د کابل او اسلام آباد د اړیکو د شکیدو لپاره روانه اونۍ د ټاپي د پروژې د انجینري او ډیزاین چارې په افغانستان کې پیل شوې ګڼ کتونکي په دې باور دي چې دا پروژه چې له ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي په سیمه کې به د اقتصادي ګټو په خاطر ثبات رامنځته کړي دا سړی په سپوکي پروګرام کې په دوهم ساعت کې د ټاپي د پروژې په اړه بحث لرو خو دا سات تر څلورو بجو په مجموع کې د افغانستان او پاکستان ترنګلې اړیکې او د دې اړیکو د احتمالي شکیدو پر لارو چارو بحث کوو نظر سه
تشکر آقای شیبر مهمانای محترم و در بخش اول محترم آقای حبیب مایا رئیس افغانی تولانه در امریکا هستند که در استودیو ما فعلا تشریف دارن برشان خوش آمدید میگوییم همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای ننگیاله قلادوال معین بررسی سرحدات وزارت اقوام و قبایل وزارت سرحدات صحبت بکنیم و همچنان یک مهمان یک تحلیلگر سیاسی داریم در اینجا دستوری چند لحظه بعد با ما یک جا میشن آقای ابوبکر صدیق تحلیلگر مسائل سیاسی مخصوصا مسائل پاکستان از نزدیک تحقیق
بله د گندهارا د وبپانې مسئول دی چې په انګلیسي ژبه باندې د افغانستان او پاکستان لپاره مطالب خبروي
بله و همچنان کوشش میکنیم که با آقای عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرګه از طریق تلفن باز تماس برقرار شوه و از ایشان هم یک نظر بگیریم
بله لمړی به ورشو مایار صاحب چې په کابل پوسټډیو کې شته نظر صاحب مایار صاحب په دې ورسوي کې دا خبره کیږي چې په امریکا کې د حکومت د تغییر له تغییر سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې هم اثرات پریوتی دي ځینې کسان خو دا خبره کوي چې پاکستان یو ډول ویره لري د ډونالد ټرمپ له حکومت نو غواړي چې په خپل ستراتیژي کې چې په سیمه کې په نظر کې لري په هغه کې تغییر راولي تاسو چې په امریکا کې د افغاني ټولنې مسولیت هم لري څه فکر کوئ
اول خو ما تشکر میکنم از رادیوی آزادی که مرا برای اول دفعه است که مرا دعوت کردن و ما خدمت شما و کارکنان رادیوی آزادی که رادیوی بسیار موفق خوب است و به شنوندگان خود احترامات خود تقدیم میکنم ما یک قبل از اینکه سر اصل موضوع بزنم میگه از ارسطو پرسیدن که سقراط را چقدر دوست داری گفت که به حد زیاد اما حقیقت را زیادتر ما مثلا باید سر مسئله حقیقت گپ بزنیم واقعیت را مثلا بگوییم که چقدر مسئله افغانستان و پاکستان امر پالیسی خود حکومت نو آقای ترامپ چه پالیسی تباره که روشن نیست اما طبعا بعض متخصصین یا کسای سیاست مدارای امریکا و پاکستان و افغانستان میخواین که سر پالیسی آقای ترامپ کوشش میکنن که ببینن که چی نظر دارن هنوز تقریبا از آقای ترامپ چیزی کم یک ماه میشه دیگه هنوز پالیسیش روشن نیست که سر مسئله موقف افغانستان و پاکستان چی نظر دارن
بله مایار صاحب مننه ور بشو ایوبی صاحب ته عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې غړی هم لمر سره په دې بحث کې برخه لري ایوبی صاحب خبرونه ته شرغلی د افغانستان او د پاکستان د اړیکو په ارتباط څه فکر کوي پاکستان په ورستیو کې افغانستان ته اطمینان ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به د خپل په خپله خاوره کې ځینې اقدامات وکړي او پاکستان عملا نن اعلان کړی دی چې عمومي عملیات به د ترسانو پر ضد پیلوي تاسو څومره ډاډه یاست
او د توسن ټول نو خو تاسو درنو ملمنو او لیدونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم خبره ده چې پاکستان اوس په داخل په خپل داخل د پاکستان کې او د نړیوال ټولنې سره پاکستان د بنبست سره مخامخ دی ځکه چې پاکستان سره نور چانس نشته د نړۍ د غولولو لپاره او د افغانانو د غولولو لپاره پاکستان مجبور او مکلف دی نور چې یا د نړۍ دښمنۍ په سر باندې واخلي خصوصا د امریکا او د ناتو چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو خلاف د تیرو شپږو کلو د تاریخ په ټولو ده جګړه مخته وړي او د ډېر حد پر پاکستان دا تبلیغات هم کوي چې ګواکې دی په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ دي. اما پاکستان د نړیوال ټولنې د مرستې بغیر، خصوصا د امریکا او د ناتو د غو د همکارانو د مرستې بغیر، د پاکستان د وجود پاتې کېدنګ هم د خطر سره مخامخ کیږي، ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره په داخل کې ډېر سخت مخامخ دی. او همدا رقم د پاکستان حریف یا دشمن ملک دی ورته وایي هندوستان، ورځ په ورځ باندې په اقتصادي، سیاسي او نظامي په ټولو کې تکمه کیږي، او د نړیوالې ټولنې سره تعلقات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، چې د پاکستان لپاره د خطر یو ډېر زنګ دی چې پاکستان دا درک کړی دی. اما د پاکستان بدبختي دا ده چې پاکستان همیشه نړۍ تفریح ورکړی دی، او اوس نه افغانان او نه نړیوال د پاکستان پر اعلامیو باندې باور نه لري، د څو چې عملي اقدامونه کوي. نو که چیرې پاکستان پالیسي دا وي چې پاکستان نور دې نتیجې ته رسېدلی وي چې دوی د ښه او بد تروریست مابین فرق نه کوي، د ښه او بد طالب تر مابین فرق نه کوي، او د هغو خلاف اقدامات کوي، دا به اول د افغانستان د خلکو دپاره استقبالوي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده، همدا رقم د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دا ده. نو د څو چې پاکستان عملي اقدامات ونه کړي، د پاکستان پر اعلامیو باندې موږ باور نه لرو، د څو چې عملي اقدامات ونه وینو، دردا پوری د پاکستان صرف اعلامیه دي او مصرف سازی ده د افغانستان د خلکو او د نړیوال ټولنې.
تشکر آقای شیبر. مهمان دیگر ما محترم آقای ننگیاله قلادوال، معین بررسی سرحدات وزارت اقوام قبایل هم با ما هستم. خوش آمدین مهمان محترم قلادوال صاحب.
سلام خدمت شما و جناب وکیل شما و شنونده محترم شما.
خب میشه که خلاصه آخرین وضعیت به ما تعریف کنیم؟ فعلا وضعیت چطور است در طرف سرحدات صاحب؟
بله قلاتوال صاحب، فکر کنم
وضعیت تلفن که بله تلفن قطع شد. خب مهمان دیگر ما هستن.
بله د گندهارا د ویب پاڼې مسئول ابوبکر صدیق دغه اوس په سټوډیو کې را سره دی، سټوډیو ته شرح لري. و بخشي مخکې د خبرونې په پیل کې هم په دې باندې ملمنو بحث وکړي، پاکستان یو ډول تر فشار لاندې دی، او تاسو غو د پاکستان چاري هم تعقیبوي، پاکستانیان په خپل څه وایي؟ پاکستانیان څه، آیا دوی واقعا تر فشار لاندې دي او کنه؟
ګومان کوم چې پاکستان حکومت هم ملکی حکومت هم پوز دا وخت ولس لخوا ډیر د فشار لاندې دی، ځکه چې د پاکستان ولس مر باید ظاهر نکړو، دوی ډیر ستونزې ګاللې دي په 1315 کلو کې. نږدې 6000 پاکستانیان چې ډیره برخه ملکی خلکو، دا په دې تروریستي بریدونو کې وژل شوی دي، په ملیونونو پښتانه خصوصا د قبایلی سیمو دا به کور شوی دي، او په پاکستان کې داسې ډیر کم شار دی چې پاګه کې تروریستي برید نه وي تر سره شوی د پاکستان په څلورو ولایتونو کې. نو پاکستانیان د څه وخت څخه ډیر خوشاله وو، یو څه امیدواري هلته پیدا شو چې ګواکې امنیت د عامو ولسته لپاره ښه شوی دی. خو د دې اوسنۍ حملو چې نن یوه حمله په لاهور ښار کې شوې ده، هغې د خلکو امیدونه یو څه خړ کړل. نو د پاکستان پوځ په 13 ورځو کې، یا د پاکستان حکومت هغه پخوانی د دوی دریس چې دی، چې دوی همیشه په خپل ملک چې امنیت خراب شي نو دوی نور هیوادونه یا ګاونډیان په ګوته نیسي، او په دې ځل دوی بیا د ګوته خصوصا افغانستان ته نیولې ده. د یادونه وړ ده دلته څو خبرې دي باید سړی په پوه کې ځان. اول دا چې دا د پاکستان په خپله یوه تیروتنه ده تاریخي، چې دوی افغانستان ته همیشه له هند له نظره کتلې دي، یعنی د دوی دشمنی یا د دوی رقابت د هند سره دی، او دوی په افغانستان د لپاره چې کومه پالیسی جوړوي په هغه کې هم دا ډیر انعکاس، ژور انعکاس د دې پالیسی لیدل کیږي. او د دې تاوان دا دی چې پاکستان او افغانستان ونتوانېدل چې په 15-16 کالونو کې دوی د تروریزم ضد خصوصا همکاري وکړی شي. د افغانستان دواړه حکومتونه، که هم د خغلی کرزی صاحب حکومت او که د ولسمشر غنی صاحب حکومت، دوی دواړه ته ډیر لیواله دي. اشرف غنی خو حتی ډیر کوشش وکړ چې د پاکستان هر مطالبه، هر غوښتنه چې دوی کوله هغه پوره کړي، تر دې د پوري چې د افغان پوځي افسران واستول چې پاکستان کې تربیه شي، د هند څخه وسلې وانه خسته 2 کال پخوا. خو پاکستان د دې په مقابل کې هغه خلک چې د افغانستان حکومت تورنوي چې دوی په پاکستان په افغانستان کې په د امنیت په خرابېدو کې لاس لري، هغه نه مذاکراتو ته کېنول او نه د پاکستان څخه وشړل. برعکس د پاکستان د بارنیو چارو سلاکار چې د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر په توګه کار کوي خغلی سرتاج عزیز تیل کار خکاره وویل چې طالبان په پاکستان کې دي او مونږ په دوی باندې ګواکې یو د دوی څخه کار اخلو یا دوی باندې مونږ یو ډول کنټرول لرو، ځکه چې دوی په پاکستان کې
او پروسیو کې مشرف هم هم د پاکستان خواني
مشرف د ډېر کال په خوا داسي ویلی
پروسیو کې هم د خبر یو ډول کړي داسي
بیا کړي دا او د ویل دي د اشکارا د خبر ډېر ښکارا کړي دا چې پاکستان د ځکه کول چې دوی د هند سره هغه کول. اوس دلته یو امید پیدا شوی دی، هغه امید دا دی چې د پاکستان یو لیست افغانستان ته ورکړی، د افغانستان یو لیست پاکستان ته ورکړی دی چې دا هغه خلک دي چې دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې ګواکې د دوی په ملکونو کې پټ دي او دا باید ونیول شي چې هغه ورسره وشي. نو د تروریزم ضد یو همکاري دې ته واقعیا اړتیا ده، او دا اړتیا ځکه ده چې په دواړو هیوادونو کې عام اولس بیچاره بے گناہ ملکی خلق هغه د تروریزم
وو بس یو خو دې ارتیا خبره ده چې تاسو مشاره ورته وکړه ولسون هم ډیر په عذاب دی او په تنگ دی. یو دې عمل خبره ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم وایي چې عمل ته انتظار یو، لیکن درې ورځې تیر شوې چې سرتاج عزیز ژمنه کړې و چې مرستې وکوي د تورخم او چمن پوله لا تړلې ده او څه اقدام نه دی شوی. فکر کوي چې عملی کار پاکستان نه غواړي او که څنګه
عملی کار ګومان کوم چې د پاکستان د افغانستان د حکومت ترڅنګ د نړیوالو پالیسیو ته هم پدې کې یو ډېر عمده نقش دی. زه ګومان کوم چې په امریکا کې د خاغلی ولسمشر ټرمپ حکومت هغوی به په دې اړه څه پالیسی لري، هغوی به څومره فشار اچوي. اوس د امریکا حکومت نوی جوړ شوی دی، په ډېرو ادارو کې په ډېرو وزارتخانو کې هغه بیوروکراسي په ځای په ځای شوی نه ده چې لازمه ده. نو او خوشبختانه په امریکا کې اوس داسې یو د ملي امنیت سلاکار نوې وټاکل شو چې هغه د افغانستان په جګړه کې ژوره تجربه لري، ایچ آر مکماستر چې جنرال دی، پوځي جنرال دی. برحال هغه ګمان کوم چې امریکایان به دا کوشش وکوي چې د نورو خبرو ترڅنګ پاکستان او افغانستان وهڅوي چې د تروریزم په ضد همکاري وکړي.
مننه. همدا موضوع به نظر صاحب معیار صاحب کې پوښتنه وکړو. معیار صاحب، زموږ میلما ابوبکر صدیق دا خبره وکړه چې افغانستان او پاکستان یو ډول د ډونالد ټرمپ د حکومت پریکړو ته هم انتظار دي. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په امریکا کې ژوند کوئ؟
ما فعلا تقریبا نو ماست که در افغانستان زندگی میکنم. افغانستان میرم، امریکا میرم، پس ما خود پسرم خدمتان عرض کردم که هنوزم تابال پاریسی حکومت جدید دونالد ترامپ واضح نیست که موقف از بالای افغانستان و پاکستان چیز است. این تابال واضح روشن نشده. ما زیادتر میخواهم که سر موضوع خود خط دیوران صحبت بکنیم، که خط تعمیلی دیوران، خود دیوران یک سیاستمدار بسیار زیرک و پخته بوده که با زبان فارسی خوب تکلم کرده میتانسته، با زبان امین عبدالرحمن خان، با تاریخ 12 نومبر 1893 این بالای حکومت وقت امیر عبدالرحمن خان در قصد چیز
بله. مایر سب بخشن غوارم سیستاس خبری خطه که دیل خطر سی در خبروان وقت مهم زیاد نده که وصنی و مسائل و تراشت و در دیورند مسئله خو پخپل زای پاتی ده. تاسو په دې باور یاست چې د ډونالد ټرمپ اداره تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان په برخه کې واضح دریس نه لري، خو ابوبکر صدیق تاسو بیا فکر کوئ چې نه یو څه واضح شوه د دوی دریس؟
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال نیکلسن هغه یو څو ورځې پخوا د امریکا سنا ته وویل چې افغانستان کې نورو ځواکونو ته ضرورت لري دی. او د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلی جیمز میټس هم په افغانستان کې په جګړه کې پاتې شوی دی، او ده هم دا اشاره ورکړه ورکړی چې افغانستان ته به نور امریکایي اسکر او د ګمان کوم چې دغه سي د ناتو د نورو هوادونو اسکر بم زر ولاړ شي. د ما په فکر د جنرال نیکلسن دا مونډنه ده چې په افغانستان کې اوس هم لشتر لږه شل تروریستي ډلې فعال دي، او دا امکان هم شته چې کډایش په سوریا او په عراق کې د ماتې سره مخامخ شي، نو د دوی ځنې خلک بیرته افغانستان او پاکستان ته ستنېدای شي. موږ باید دا هیر نه کړو چې د اوسنی نړیوال تروریزم سره چې نړۍ مخامخ ده دغه ډېرې ډلې په افغانستان او پاکستان کې جوړې شوې دي او اوس هم هلته فعالیت کوي. نو او د ټول خوشبختانه ډېر هیوادونه یعنی لوی قوتونه لکه روسیا، چین، هندوستان، هغه هم په دې موافق دي چې باید د دوی سره یو ډول چلند وشي او دا امنیتي تهدید لشتر لمنځه یوړل شي. اوس د امریکا پالیسی دې ته باید غوښی چې آیا دا پالیسی به فقط د تروریزم ضد وي او یا کدا پالیسی به د دې لجمه وړاندې ولاړ شي او په دې کې به د افغانستان امنیت، دائمی ثبات، اقتصادي پرمختګ د دې لپاره هم کار وشي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونه هند او چین ته مو اشاره وکړه، پرون د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم دا خبره وکړه چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي او دواړه خواوو دا سلا کړی چې د افغانستان امنیت د دوی لپاره هم ډیر مهم دی. نظر صاحب، ایوبی صاحب ته
مخ. بله بله ایوبی صاحب، شما شنیدین این صحبت ها را؟ اتری یک موضوع است که دمی وقت است که امریکا میخواه سیاست خود در قبال پاکستان، افغانستان مبارزه با تروریسم اینا بسلا سرشکار میشه. در اتری یک شرایط افغانستان چی باید بکنه که بتانه امون به مقاصد خود برسه، یعنی سر پاکستان فشار زیاد وارد بکنه؟ سیب نظر شما چی از دماره؟ تانگه
چی تو روزی مخی در کتاب اشرف غنی خپل خارجي وینا کې بروکسل ته تللی په هغه کې دا و چې په افغانستان کې جګړه داخلي جګړه نه ده، نه باید افغانستان جګړې ته د داخلي جګړې په سترګه وکتل شي، بلکې دا د نړیوال امنیت جګړه ده چې متاسفانه افغانان د تیرو څو کلونو څخه را په دې خوا قرباني دي. او همدارکم ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپلو خبرو کې د تیر یو کال دوه کالو را په دې خوا په مسلسله توګه باندې نړیوالې ټولنې ته خصوصا امریکا او د امریکا ملګرو ته چې په افغانستان کې د تروریزم سره د جګړې په نامه او د موادی مخدر سره د جګړې په نامه باندې دلته راغلي دي، هغو ته په څو ځله وار هم د افغانستان پخواني حکومت، موجوده حکومت دا ویلي دي چې د افغانانو سره چې کومه جګړه ده دا د نړیوالو تروریزم یو جګړه ده چې د ټول نړۍ لپاره ګواښ دی. نو د افغانانو موقف یا د افغانانو غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه هغه همدا ده چې هغه څوک چې تروریزم تمویلوي یا هغه څوک چې تروریزم د مینوړلو په نامه باندې د امریکایانو څخه کومک اخلي دا باید واضح شي، دا باید ښکاره شي. او دغه کسان یا خصوصا پاکستان چې د تروریزم د تبوین تجهیز ټریننګ سنټر د زخمیانو ځای کوان د هغو قومندانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوان، په دې متعلق باندې باید نړیواله ټولنه خصوصا امریکا په دې کې مهم او اساسي رول لوبولی شي او پاکستان د فشار لاندې راوستلی شي او په پاکستان باندې دا پاکستان هم دې فشار کولی شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله رامنځته شي او نړۍ یا سیمه چې د کومو ګواښونو سره مخامخ ده خدیاکل هغه ګواښونه چې ډېر زیات جدید او ډېر خطرناک حالات خواته نړۍ روانه ده د دې مخه ونیول شي. که تاسو وګورئ سردار محمد داود خان چې هیڅ څه نیولې بیا د ډاکټر صاحب اشرف غنی پرې پاکستان د افغانستان د ټولو حکومتونو په مقابل کې تروریستان روزل دي، ځای ورکړ دي، تجهیز کړی دي، تعلیم کار
ایوبی صاحب مسائل تاریخي نه باز دی صحبت علایده فکر میکنم صحبت کنیم کشال حال در مسئله روز که زیادتر صحبت شده خوب است. مایار صاحب در مسئله تاریخی قدر داخل نشیم. امروز ابوبکر صاحب فکر میکنم که امسال 2017 در 1947 پاکستان ایجاد شد، 70 ساله شد به خیالم که، یعنی از لحاظ عمرش بسیار جوان است منتها این افغانستان قدیمی رو بیخی آزار میده بسیار زیاد. به هر حال چطور شود که مایار صاحب از این تجربه هیچ شور نتیم که اگر در این داخل شیم بیرون شده نمیتونیم. چطور افغانستان، طرف افغانستان میتونه کار کنه؟ در این روزا باید اکتیف کار بکنه که سر سیاست امریکا، در ساخت سیاست امریکا تاثیر خوب و مثبت کده بتانه. مایار صاحب کوتاه که جوابتین که وقت شنونده رسید.
تشکر از لطفتون. نظر بسیار سوال خوب کردین. به نظر ما باید اولین کاری که میکنیم روابط تجارتی خود با پاکستان قطع کنیم. به طور مثال کیوبا 50 سال به تعدیلات اقتصادی زنده کرده تانست. ایران تقریبا 35 سال در مقابل تعدیلات اقتصادی کرده. ما مردم افغانستان دیگر نخواهیم که از زبان پاکستان دوا یا خوراک یا آرد یا روغن یا برنج بیاریم. خود به خود سر پاکستان که فشار بیاید، مردم پاکستان که بیکار شود، دواهای بیکفایت که کیفیت نداره از بیکفیتی خود افغانستانی را صادر میکنن، او را ما استفاده میکنیم، مریضای ما در بین پاکستان میره، کوشش کنیم که دیگه مریض ما به پاکستان نره، کوشش کنیم که ما به داخل خود افغانستان شفاخانه های مجهز تیار کنیم. جناب نظری صاحب، نظر صاحب، امروز در بین اروپا و امریکا و استرالیا و در اینجا به ده ها نه به صدها نفر دکترای مجرب دارین که دکترها در اونجا به شفاخانه کار کرده میتونن.
بله، راست میگن. مایر صاحب محترم، بله ببخشید، بله. که باز مجبور میشیم که شما را قطع کنیم. محترم موین صاحب، آقای ننگیاله قلادوال، موین بررسی سرداد وزارت اقوام قبایل در خط تلفن است و بله. خط تلفن قطع نشه که چون یک سلام علیکی کنیم. موین صاحب ان شاء الله صدا ما را میشنوین.
سلام جناب نظری صاحب. بله سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم شما و میهمانان گرامی شما. بسیار زیاد معذرت میخوام که بیشتر صدا قطع شد، نتونستم درست سوال شما رو بگیرم.
خیر باشه. صاحب نزدیک پاکستان در جلال آباد هستین فعلا؟ به خیال بیزوی واضح است که یکم مشکلات همیشه هست که تمسایگی پاکستان به هر حال در تلفن هم تاثیر میکنه به خیال.
بله.
خب به هر حال آخرین وضعیت صاحب از شما بگیریم، فعلا آخرین وضعیت از چی قرار است صاحب؟
وضعیت دروازه مسدود است متاسفانه. متاسفانه مشکلات مردم نهایت زیاد است. این طرف خط فرضی دیورند است، این طرف دروازه است، که اون طرف دروازه است. و یک موضوع دیگه که و میتن ولسوالی هم که ولسوالی هم که راسفای پراگنده میامد امرانی دو روز خوشبختانه که براکتان آمده و چیزی که در سه ولسوالی که مردم از خانه های خود بیرون شده بودن یا مهاجر شده بودن، خوشبختانه که اکثریتشان پس به خانه های خود رفتن و از طرف مقام ولایت پلیس سرحدی و سایر ادارات هم باشون کمک صورت گرفت. تا حد اقل هم رضایت مردم ما در قدم اول خواستیم که مشکلات مردم خود رفع بسازیم، مردم ما که بیجا شده بودن. ولی چیز پیشرفت خاصی نامده و این یک نقص عمل است از طرف کشور پاکستان و ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر دروازه را برای مردم باز بکنند. و متاسفانه من بازم تاکید میکنم که یک نقض آشکار است که کشور پاکستان در قسمت معایدات را که ما داریم ترانزیت بین المللی عملا دروازه را مسدود ساخته و مشکلات به مردم ایجاد کرده.
بله.
در قدم نخست تاکید موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت اقوام قبایل بود که باید هر چی زودتر باید دروازه برای مردم باید باز شود تا مشکلات را که مردم ما امروز دچار این مشکلات هستند.
بله قلادوال صاحب، مننه. رابه شده ته چه دی افغانستان او پاکستان ترمنس دغه ستونزې چې شته دا څرنګه هوارې دی شي؟ له ابوبکر صدیق څخه به پوښتنه وکړو، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ اوس خو ځینې لیستونه هم تبادله شي.
بل زه ګومان کوم چې یو خود پاکستان افغانستان ترمن ډېرې زړې لانجې دي چې هغه ډېر وخت په غواړي چې هغې ته لکه د ډیورنډ یا نورې چې هغې ته د حل لاره دوامداره پیدا شي. په لنډ مهال کې یوه خبره ډېره ضروري ده، هغه دا ده چې د پاکستان او د افغانستان واکمنانو ته په کار نه ده چې په اندازو او په اټکلونو باندې پالیسۍ جوړې کړي. د دوی پالیسۍ باید په واقعیتونو جوړې وي او دا واقعیتونه هم باید په نفرت او په تعصب په دې خبرو باندې اساسونه لري. د بیلګې په توګه زه تاسو ته کوم، تر اوسه پورې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې کوم شخړې دي، د همکاري نشتوالی دی، هغې تر ټولو لویه ګټه تروریستانو اخسته دا اغو تروریستانو چاغوی په افغانستان کې خلک وژل دي او اغو تروریستانو چاغوی په پاکستان کې خلک وژل دي. د پاکستان عسكر صاحب منصبان هم وژل دي. مونږ باید دا یادونه باسو. د بیلګې په توګه په ننګرهار کې داعش حضور لري په څو ولسوالیو کې. دوی په خوا اتلس ولسوالۍ نیولې وي، خصوصا هغه ولسوالۍ چې د شنوارو کوم پکې میشته. داعش په افغانستان کې ځکه داسې ځای ونیو چې دوی د دې ډېر خلک هغه خلک وو چې د پاکستان د پوځي عملیاتو په وجه دوی د پاکستان څخه فرار شول، د پاکستان څخه وتښتېدل. او په افغانستان کې دوی د پټن ځای کې اوس افغانستان ځواکونو د ناټو په همکارۍ او د ولس په همکارۍ او هم حتی ځنې طالبانو د دوی خلاف ډېر مقاومت وکړو او دوی د دغو ولسوالیو څخه ډیرو څخه وشړل بیرته. کله پاکستان د افغانستان ترمنځ همکاري وای، د دې داعش ډلې به دومره پراخ عملیات او دومره یو لوی پټنځای یا دومره په یو سیمه باندې د سیمه نیول د دوی لپاره هیڅ امکان نه درلوده. نو اوس په لنډ مهال کې پاکستان او افغانستان دغه یوازنۍ لاره ده چې پاکستان او افغانستان په دې پوه شي چې په تورونو باندې دا مسله نه حل کیږي او هغه سه یو دقیقه همکاري چې دې ته نړیوالو ته هم پکار ده چې دوی دې تشویق کړي چې په هغه کې پاکستان باید هغه عناصر چې د افغانستان په ضد د غیر دولتي عناصر چې د افغانستان دولت او د ملت په ضد اقدام کوي هغه ونیسي. یا
تاسو مطلب هم دا د لستون چې سپارل شوی دی په دې برخه کې باید عملی اقدام وشي.
عملی اقدام وشي او تر دې ترڅنګ دوی هغه سه هغه پروسه ته چې خغلی ولسمشر اشرف غنی شروع کړی و چې د دوړو ترمنز تجارت ود وکي، د پول تړل، د دروازو بندول، دا هیڅ معنا نه لري. دا عام ولستا عام خلکو ته تاوان دی، عام خلکو کړول دي. او دوی پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په سړه سینه د همکارۍ ته غاړه کښېږدي. د ما په فکر دا دواړه هیوادونه د یو بل ترمنځ دومره ښه ارتباطات جوړولی شي چې د دوی ترمنځ به تاریخي شخړې هم د دې همکارۍ له لارې حل شي.
حل شي لکه څنګه چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ حتی سرحدي شخړې وي، د جرمني او د آسټریا ترمنځ، د جرمني او د فرانسې ترمنځ د اړیکو په واسطه باندې دغه شخړې سره هواري شوې او دوی په ډېر ورورۍ کې سره ژوند کوي.
په اروپا کې داسې قومونه او لسونه ملکونه شته چې دوی تر سره هاو کلونو پورې جګړې کړي، لکه فرانسا او جرمني، لکه انګلیسان او فرانسویان،
جرمني او پولند،
پولند او دغه سي جرمني دا ټول یورپ په یو وخت کې د نازیزم په وخت کې
دا هنګریانو له چکانو سره
د ټول دوی نیولې وو. خو چې همکاري را منځته شو نو دلته قوي دولتونه منځته راغلل. یو خبره ته ډیر ضرورت په افغانستان پاکستان هغه دا چې د پاکستان افغانستان حکومتونه باید دا پریکړه وکړي چې نور به دوی د غیر دولتي عناصرو خصوصا وسلوالو مرسته نه کوي.
بله مننه. البته یادونه کوم لکه څنګه چې مخکې ابوبکر صدیق اشاره ورته وکړه چې نن په لاهور کې 14 شوې ده، تر راپورونو لمخې په دې 14 کې شپشتنه وشل شوې.
بله خب قلاتوال صاحب، د دې مورد آقای ابوبکر صدیق گفتن شما کدام امید میبینین طرف پاکستان کدام نیت خوب نشان داده، چی باید شه وصیب؟
بله صحبت ها از مراجع دیپلماتیک جریان داره. ما امیدوار بمیستیم که از کشور پاکستان خواست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص خواست وزارت سرحدات و قبایل عمومی بود که باید برعکس همچو مسائل برعکس تا که بتونم مشکل حل کنم مشکل زیاد میسازه. خواست ما بمیسته که هر مسئله میباشه میشه از رای دیپلماتیکش باید حل شه. ما باید بر مردم سهولت باید مهیا بسازیم، نباید که به مردم مشکل باید بسازیم. خواست ما می بود و هیچ وقت مسائل سیاسی را دخیل نکنیم در مسائل اجتماعی. متاسفانه که پاکستان یک بار نیز بارها به خاطر مسائل سیاسی که پیش خودشان بوده دروازه را خلاف، من پیشترم به شما گفتم، خلاف تمام اصول و معایداتی که هست دروازه خود بروی مردم می بنده. موقف ما هم همین بوده که ما باید کار باید نکنیم که باید مشکل زیاد بسازیم، ما باید کار باید بکنیم که مشکل باید کم باید بسازیم. و ما امیدوار هستیم که در این راستا هر چی زودتر مشکلاتی که در این راستا برای مردم خصوصا ایجاد شده، همین مشکل باید هر چی زودتر حل شود.
قلاتوال صاحب، چه امید لری چه دا مشکلات په څومره وخت کې حل شي، خصوصا د سرحدي مشکلات؟
ولنه د وخت وایل به فکر کوم چې مخکې له وخت نه وي چې زه به ووایم، ولی ما مخکې هم اشاره درلودله چې په دې اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې نه خبرې روانې دي. زمونږ هیله هم دغه ده چې هر څومره زر دغه ستونزه حل شي، په دې خاطر چې دا تقریبا یوه ولسي ستونزه ده، د دروازې نه اخواته او دروازې نه دی خواته یا پردي ولسوالیو کې فوق العاده خلکو لپاره ستونزې زیاتې شوي دي. د خلکو هغه ما دغه چې د خلکو برعکس ستونزه هوار شوې نه، ستونزې زیاتې شوي دي، د خلکو نفرت یا کرکه زیاته شوې ده. ما هیله دغه ده چې هر څومره زر دي دا ستونزه حل شي، دا به د دواړو په ګټه وي.
بله، تشکر. خب با اجازه ایوبی سی و مایار سی، برشان وقتشان محفوظ از حقشان، نوبت شنونده تیر شد، چند شنونده را موقع بتیم که ببینیم شنونده های عزیز ما چی گفتنی دارن بعد از یک اعلان کوتاه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و کسایی که از پاکستان میخواهید تلفون کنه، شماره تلفون بین‌المللی ما 00-42-02-211-45-01. بله
بله، از ادیب سپوکی پروگرام دهی اوریدون کتا ورزو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، جوړ بخیر.
مننه، سلامت. تاسو په لاین کې یاست؟
ما ته ولا غزنی ما پښتنه مونږ ته خدای دې چموږ ټول خو ته کوي ډوره نه اخره کا اخره موږ ټول پښتانه ورو ته احترام لرو، مګر دا خد دې وران به پښتو وو نه بخښ پاکستان کپار ته چې دا جن واخل.
بله مننه، ستاسو سوال مو واخیست. بل اوریدون که هم په لاین کې را سره شته. بله، ازادي په سپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. بله تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پوښیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. تاسو نو مخکې تاسو او محترم مېلمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
مهرباني، تاسو په لاین کې یاست.
یو نظر لرم، ایوه پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې واقعا د دواړو ملکو دپاره ډېر تاوانونه په دې مابین کې رسېږي، چې عمري په جنجال او په شر نه خلاصېږي. که چېرې خلاصېدای دا 14 کاله به زموږ د طالبانو او د حکومت ترمنځ خلاص شوي وو، یا به د پاکستان ترمنځ خلاص شوي وو. چې ډېریږي او لږېږي نه، نو څه خبره دا ده چې ټول په یوه اتفاق سره له صداقته څخه کار واخلي، که طالبان دي که حکومت ده، صحیح جوړل دي خپل مابین کې سره وکړي، ټول به برقرار شي. او له محترم ایوبي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې ته څه نظر لري، آیا افغانستان واقعا هم په لاس کې داسې طالبان لري چې هغه د پاکستان دپاره روزي په داسې سیمو کې دی پوږې قدرت لري چې ورته وسپاري و پاکستان ته؟
بله، یو بل اوریدون که بم واخلو سه وقتم بیا پا کمیدو ده چی میلمنو تا مخکرو. مهربانی و که یزاری بسپوک پروگرام ده.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان و همکاران تکنیکی در سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
من خدمت شما عرض بکنم جناب آقای نظر، ما اوضاع افغانستان ربط میگیره با اوضاع جهانی، اوضاع بین المللی. در اوضاع بین المللی بعد از موجودیت ملل متحد ویجا سلاح هسته‌ای هم به وجود آمد، بعد از سلاح هسته‌ای دیگه تصمیم جهان به این شد که از عملات مستقیم و تجاوز بر کشورها جلوگیری باید شود و جلوگیری را میکنن، در پای ابزارسازی رفتن. بعد از او اختراع جدیدی را کردن به نام جنگ و صلح، و در این جنگ صلح ابزارها را شامل میسازن. شما ببینین همین کل کشورهای جهان عرب تا افغانستان تا اینا، هیچ کشوری نیست که بگه که تجاوز کردیم، غیر موضوع تجاوز میکنن، ابزارهای خود ساختن به نام داعش، به نام طالب، به نام بوکو حرام و به نام هر چیز دیگه که به نامشان در محیط منطقه شناسایی شده به اون نام ابزارسازی میکنند رسیدن به اهدافشان و در پهلوی از این به نام اختراع جدیدشان جنگ صلح است. پاکستان هم از این موضوع استفاده کرده در قبال افغانستان، حتی او تانسته در رده های بسیار بالایی افغانستان در داخل چوکات حکومت از خود ابزاری را بسازه و همیشه یه دارا میکنن حق هم برشان میتن که اینا در افغانستان گویا مداخله ندارن، چون ابزار از ابزار کس اسناد شواهد درست گرفته نمیتونه، میکوشیش هویتش یا وزیر است یا معین است یا رئیس است که تحقیق هم کرده نمیتونه. بنابراین ما جناب آقای مایا را میگیریم که می طرحی که شما دارین واقعا ما باید از درون خود افغانستان خود جور نکنه، به هیچ وجه ما به نمیتونیم بالای همسایه‌های خود تهمتی بکنیم یا همسایه‌ها را برشان بگوییم این کار حرکت یا اون کار، ضعف از خود ماست. هر کشور هر ملت هر کشور ملت خودش میسازه. اگر ما گفتی شما امی که تحریما را کوبا قبول کرد، ایران قبول کرد، تعداد کشورهای دیگه در زمانش مصر قبول کرده و ما هم باید این چیزها را بپذیریم که سردی و نیستی و هستی را بپذیریم خود و هم به حساب یک ملت استوار بسازیم، او وقت ما اداره داریم. در غیر از او ما کاری کدن نمیتونیم. این نمی شیوی جنگ صلح یک اختراع جدید سیاست مدارای بین المللی به نام جنگ سرد. تشکر از شما.
مننه. بله تشکر. نظر صاحب ملمنو تا باورش.
بله حق ایوبی صاحب مایار صاحب گفتیم محفوظ است.
بله سوالون هم دویتا راجعه.
بله ایوبی صاحب یک قسمت سوال ها را اگر یادداشت کنین کتا جواب بتین که وقتی خشته میره بفرمین. ایوبی صاحب اول حق شما.
بله توخی صاحب تو زدوم روایل اسم چی در آقو پرید افغانستان پا حکومت کی کنن دا قوت نست موجود چی دا پاکستانی طالبان خلاف عملیاتو کی زکر چی دا افغانستان پوری اغسیمی چی دا شمون پلاس کی دی دا طالبان کانی شبکی و دا القاعده و دا داعش پلاس کی دی پاکستانی طالبان کچیر امدل تا موجود وی دا آقو پسیمو کی دی دا افغانستان در حکومت در حاکمیت لاندی پسیمو کی ندی موجود که پاکستان پا پاکستان کی داخل دا تروریستی شبکو خلاف دا طالبان و دا حکانی شبکی و دا داعش خلاف عملیات وکی آقو تا لوجستیکی سپورت ور نکی، آقو تا تبلیغاتی زمینه برابر نکی، دا آقو دا خمیانو تزای ور نکی، دا آقو دا مشرانو کورونی تزای ور نکی، دا آقو دا جلب جز او دا ترینیک سنترونو دا بای نیوسی جا پا دی کشت نسته چی بیا دا طالبانو دا حکانی او دا داعش شبکی چی پا افغانستان کی دی آقا خپل هغه مرکزونه د لاس ورکوي. بیا کولای شي چې د افغانستان حکومت هغه سیمو ته لاسرسی پیدا کړي په کومو سیمو کې چې اوس طالب حقانی او د داعش شبکې دي، او هلته عام افغانان هم وژني، او پاکستاني طالبان که چیرې د پاکستان دعوه دا وي یا دی اسناد لري چې په افغانستان کې دي، هغه د افغانستان د حکومت په هغه ساحه کې نه دي، د افغانستان د حکومت تر حاکمیت لاندې دي. یعنی تر هغو پورې د افغانستان حکومت دومره توانایي نشي پیدا کولی چې د پاکستاني طالبانو خلاف دي عملیات وکړي، ځکه چې هغه د حکومت تر حاکمیت څخه وتلي ساحې دي. هغه د سرحدي سیمې دي چې هلته اوس هم طالبان داعش او حقانی شبکه د افغانستان د حکومت په مقابل کې جنګیږي، او موږ په زورونو ځوانان د کاله متاسفانه شهیدان ورکوو چې د دې دښمن په مقابل کې جګړه کوي. بل خبر دا د ملت پاکستان څخه موږ هیڅ نه غواړو. موږ د جمهور واضح کړی چې موږ د پاکستان څخه هیڅ نه غواړو. موږ فقط د پاکستان څخه دا غواړو چې هغه تروریستي شبکې چې د افغانستان د ملت او د افغانستان د حکومت په مقابل کې جګړه کوي، د هغو لوجستیک سپورت د پاکستان څخه دی، د هغو ټریننګ د پاکستان څخه دی، د هغو جلب جذب د پاکستان څخه دی، د هغو تبلیغاتي جګړه او د تبلیغات چې کوم ځوانان د پاکستان څخه د خپل د افغانان په مقابل کې جګړه کوي، دا د پاکستان څخه دی. فقط د دوی په وړاندې بندیزونه ولګي او دوی په خپل کې ځان نه پرېږدي. د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو د مابین مشکل چې دی هغه هم حل کېدونکي دي، هم په دوستي بدلېدونکي دي، هم تجارت سره کولای شو، هم نږدېوالي سره کولای شو. دا چې مخکې صدیق صاحب یو خبره وکړه، لږه د خبرې په تایید چې پاکستان دی افغانستان ته د هندوستان په هنداره کې نه ګوري. هندوستان افغانستان سره سرحد نه لري چې هر څومره هندوستان په افغانستان کې کومک وکړي، که پاکستان په یوه میاشت کې کولای شي چې د افغانانو زړونه بیرته ترلاسه کړي، ځکه چې افغانان او پاکستانیان هیڅ ته یو بل څخه چاره نه لري. د یو په زړونو 800 کیلومتر لرو یو د بل سره کلتوري.
بله فهمیده شته ایوبی صاحب، تشکر ایوبی صاحب. بله تشکر ایوبی صاحب.
البته نظر صاحب یادونه به وکړو ابوبکر صدیق اوس لمر سره نور په خبرونه کې نشته، لده په غیاب کې هم مننه وکړو. یو بل خبر نظر صاحب بخشی ایوبی صاحب د دوړو هیوادونو اقتصاد ته اشاره وکړه. په راتلونکو ساعت کې ل 15 تر 40 بجو پورې د افغانستان او پاکستان پر پر اقتصادي روابط هم په یو ډول خبرې کوي ځکه چې د ټاپی پروژې باندې بحث لرو.
بله، با اجازه قلاتول سپ کوتا مایار سپ شما می سوال آقای اختری را جواب بدین سپ کوتا.
اگر من را چند دقیقه اجازه بدین که ما هم اصل مطلب را بگویم.
بسیار خوب.
ما از 1947 امی پاکستان که تشکیل شده امی وعده ها را کرده. ما بیاد دارم که دادا داوود خان در مقابل پاکستان سفربری اعلان کرد، پاکستان بلرزه آورد. ما نمیخواهیم که جنگ بکنیم. جنگ اقتصاد است. ما ملت افغانستان همی تعهد بکنیم که دیگه ما از پاکستان آرد، روغن و انترنت نمیخواهیم. ما از پاکستان دیگه مثلا میوهش نمیخواهیم. در این کلمه که سرد بند شده میوه کینو از 40 افغانی به 70 افغانی رسیده. کینو یک چیز در نیست که نت افغانستان کینو بخوره، میوه بخوره. از میوه خوردن نمیخوریم، بانک میوه پاکستان گنده شده. اما اون رقم که پاکستان میخواه که انار قندار ما را در سرحد صدها موتر استاد میکنن که گنده میشه و خراب میشه، اون ما چیزی نمیخواهیم بگیم. به زمان داوود خان سرحد بسته شد، انگور مردم وطندارای کدامن ما دروی پاکا ماند. بالاخره روسا تهره رایی کردن، انگور پروازی تهره انتقال دادن به روسیه. تا که ما بالای پاکستان فشار اقتصادی نبیاریم، از پاکستان تقابط اقتصادی خود قطع نکنیم، بانی که ملت افغانستان ملت قهرمان است، این ملت با نان خوش زندگی میکنه، این ملت بدون دوای پاکستانی زندگی میکنه، بدون دوایی که کیفیت ندارد زندگی میکنه. ما به گپارشون یدیم، در روی کاغذها خوب نوشته میشه، مذاکرات بسیار شده که مذاکرات میکنیم. مذاکرات چی نتیجه داد؟ از زمان صدام داوود خان تا به حال همین سفربری شد، همین مذاکرات دوام داره. پاکستان هیچ وقت به افغانستان صادق نیست. ایره تا که خود ما جلوگیری نکنیم، قالین ما به نام پاکستانی میره، همیار میوه های ما کچالو و پیاز ما پاکستان میره، اونجا سرخانه ها نگاه میشن. ما حکومت ما اقلا نتونستیم که من در 15 سال یا 20 سال یک چند تا سرخانه در بن بامیان و در بن مناطقی که زراعتی خود ما تیار بکنیم. کچالوی ما میره پاکستان به سیر 80 اوانی میخره، پس به سیر 100 اوانی سر
مایر سه. بله، گپای شما ما موافق هستیم، منطقه ما تا این سرخانه را جور کنیم ولی اونجا جنگ شد و پاکستان تا مزار شریف اشغال خواهد کرد. حالا ما چی کنیم که
آقای نظری صاحب افا میخوام در 15 سال صاحب در ظرف 3 ماه یک سرخانه تیار میشه. چرا ما پلان نداریم سرخانه تیار بکنیم؟ این موقع کچالوی بامیان ما در دنیا نام داره
بود که درست است. یعنی ما موافق هستیم با شما، منطقه آل اشتباهات شده، مگم امروز چطور کنیم که آل وضع خرابتر نشه؟ بیاین برای
بانی که خدا کنه بانی که در بوده پاکستان برای عبد بند شوه.
بله، ولی ملت افغانستان مایار سب از مردم افغانستان نمایندگی میکنه.
بله،
یعنی راست میگین.
مایار سب خبر داده سه هر افغان باید د خپل هواد د ګټو له خاطر ځینې کارونه تر سره کړي.
بله،
لیکن ور بشو قلاتوال سب ته، قلاتوال سب د افغانستان حکومت لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې پولی لا هم تړلې دي، حکومت به څوکي ترڅو د خلکو د مشکلات یو څه هوار شي؟ آیا د مایار سب په ډول باندې مخته لاړ شي او کنه حکومت بل دریس لري؟
ګوره، زه د ټولو محترمو دوستانو نظرونو ته احترام لرم. زه فکر کوم چې که هر څومره موږ وغواړو چې دا ستونزه زیاته شي، ولې موږ ستونزه نه حل کېږي، او دا هم وخت هم ثابته کړې ده. ولې یو څه راځو چې که د دښمن مخکې هغه ورور یوه خبره وکړله چې که د پولي ها خواته دی که د پولي دې خواته دی، دا دوه ورونه دي سره. د دوه ورونو یوه کرښه نشي کولی چې دوه ورونه سره بیل کړي. زه یو شی دغه موارد ته اشاره کوم چې لږ څه زموږ دوستان چې دغه مسایلو ته دي لږ څه په نظر کې ونیسي چې که موږ هر څومره اقتصادي فشار په افغانان خپل ځان بیا هم راولي چې موږ د هغوی تولیدات وانخلو، دا د حل لاره ده، ولې موقتي د حل لاره ده، ولې دایمي د حل لاره نه ده. زه وایم چې راځئ هغه ستونزې چې هغه په خبرو حل کېږي، هغه د دواړو د پولې دې خواته د پولې ها خواته خلک پکې اوس ځانمن شي ودی، خلک لدیرو بعد ستونزو سره لاس او گریوان دي. په دې سره وغږیږو چې څنګه کولای شو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو، او د افغانستان د دولت موقف هم دغه مخکې اشاره ورته وکړه چې ډیپلوماتیکو لارو نه خبرې روانې دي. موږ په لومړي قدم کې دا غواړو چې د خلکو ستونزو زموږ حل شي، او که هیڅ وخت یوه کرښه دوه ورونه سره بېلولی نه شي، او زه فکر کوم دا د دښمن هغه تکتیکي لوبې دي چې غواړي خپل لوی هدفونو ته ورسېږي. ولې دا وختونه هم ثابته کړې ده، او دا تاریخ هم ثابته کړې ده چې
قلاتوال صاحب
هر
قلات قلتول صاحب محترم تاسو چې ډیپلوماټیک هڅه اوس هم روانې دي، تازه دغه اوس چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي، چې ډیپلوماټیک هڅه شته چې نوې خبر وي چې له اوریدونکو سره شریک کړو؟
دا که زه اوس وایم چې ولې پرون د درې څلور پنځه ورځې مخکې هم روانې وي، ولې نن په دې خاطر دقیق معلومات نه لرم، تاسو د جواب سره ولې د ما مخکې اشاره درلودل چې خبرې روانې وي، هیله مو دغه ده چې هر څومره ژر کېدای شي دغه ستونزه حل کړي.
بله مننه.
بله
هیلمند یو.
بله خب استاد، به آخر برنامه رسیدیم، یه ذره جنبندی شو مخصوصا روی راه های الایوبی. خب به هر حال شما بگوین، ما بگوین، پاکستان بگوین، جنجال ها خلاص نمیشه، منتها راه های عملی چی است؟ مثلا یک شورای دائمی بین پاکستان و افغانستان شبه که راه ها را یک به یک حساب کنن، مثلا از 100 تا مشکل داریم هم یک مشکل 99 و 88 میگه پاره خود حل کنن صاحب، یعنی مثلا نمی خود یک دفعه سرده واس کو پس بسته کو ای خود چندین دفعه وعده دادن، چندین دفعه قرارداد کردن، این کارا درست نیست. یعنی چی باید شوه؟ راه حل چی است؟
کلانترین مشکل پاکستان است که تا به امروز خواستای خود را رسما با افغانستان و از ملت افغانستان معرفی نکرد که چی میخواید. در منطق و استدلال مردم افغانستان فقط است که ما پیشتر گفتم که کسایی که تروریست است تروریست خوب بد نداره و او در پاکستان است. ما موازی است از طرف ملت افغانستان و از طرف حکومت فعلی و حکومت کرده است. اما ما تا به امروز رئیس شورای امنیت ما و رئیس جمهور ما چند بار در مطبوعات و در مطبوعاتی کنفرانس که من نمیفهمم که پاکستان در حقیقت چی میخواد از افغانستان.
تا وقت ایوبی صاحب ببخشید، ایوبی صاحب محترم، دغه اوس پاکستان خوشت د شپږ اویا کسانو لیست کابل ته سپارلی.
دا خوب دا ورنشتی چې پاکستان په خپل وطن کې تروریستي خپل ځکه عملیات چې اوس په پاکستان کې کوم انتحاري سوي د خپل د پاکستان استخباراتي ادارو کړي دي، په دې کې شک شبه نشته. ګوره کله چې په کوټه کې په بلوچستان کې په وکیلانو باندې او د پولیس په ټریننګ سنټر باندې او په غوزدار کې پر یو زیارت باندې حمله کیږي، د پاکستان وزیر داخله او د بلوچستان وزیر داخله بوکټۍ دواړه تور لګی چې دا شبکې د افغانستان څخه راځي. کله چې د پاکستان
خیر ایوبی صاحب دا خبرې او بخښه ایوبی صاحب
کله چې د پاکستان سره محکمه یو کمیسون ټاکي، هغه کمیسون دا ثابتوي چې د پاکستان وزیر داخله د بلوچستان وزیر داخله درواغ ویل دي او بغیر اسنادو پر افغانستان باندې تور لګولی دي. موږ دا وایي چې دغه مطرح چې پاکستان چې کوم لیست اوس افغانستان ته ورکړی دي، دا د افغانستان د حکومت حاکمیت په سیمه کې نه دي. تا په هغه سیمو کې دي چیرې چې پاکستان د پاکستان څخه راغلی او د پاکستان څخه روزل شوي طالبانو د افغانستان د حکومت څخه لاندې کړي دي او په هغو سیمو کې ژوند کوي. په هغو سیمو کې هغه د کچیرې وي، مګر خبره مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خوښتنې د پاکستان په مقابل کې واضح ښکاره معلومي مشروع او د افغانستان د ملت د ژوند او د سرنوشت موضوع ده. پاکستان دې واضح کې ودي وایي چې افغانستان څخه په کتم دا ستونزه لري چې د مولانا فضل الله د نورو ډلو په افغانستان کې شتون دی، نو د طالبان روزي که د هندوستان سره ستونزه ده که د ډیورنډ. هغه پاکستان در دغه دننه فوري افغانستان څخه واضح غوښتنه نه ده کړې چې د افغانستان حکومت او ملت څه باید وکړي چې پاکستان به بیا ووایي چې زه تروریستي شبکې د افغانان په مقابل کې نه روزم. پاکستان خو په کل کې پر دې باندې انکاري دی.
البته د پاکستان کله ناکله دا ګیله هم کوي چې په پاکستان کې څه کار روسیه او افغانستان بیرته اتهام پی واردوي، لکه څرنګه چې فرزنده تاسو هم وسویل چې په پاکستان کې دننه چاودنې خپله پاکستان کوي. خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د نړیوالو اژانسونو په استناد په لاهور کې چې مخکې کومه چاودنه شوې وه او نن چې کومه چاودنه شوې ده، د پاکستان اقتصاد ته ډېره سخته ضربه ده، ځکه چې لاهور د پاکستان زړه حسابل کېږي. نظر صاحب دوه دقیقې پاتې دي.
پاکستان د بلیک لیست یا د تور لیست څخه د وتلو یا د تروریستي شبکو په نامه باندې چې دی د خطر لري چې د امریکا د خوا څخه د یو دات ایمن په صفت باندې مو پینځل سي چې د تروریستانو حمایت کوي، هغه ضربه در دې ډیره کوي ده.
خو البته ایوبی صاحب البته چې زه و ته دا درکو چې پاکستان د دې لپاره دا کوي، نو واشنگتن خو خامخا پیښي. نظر صاحب وخت هم په خلاصېدو
ده. وخت خلاص ده، ما یو صاحب نیم دقیقه وخت دارین اگر جنبندی بکنین نیم دقیقه، زیاد نه که ما استودیو رو ترک میکنیم.
من سر گپ خود استاد هستم تا که سر پاکستان ما فشار اقتصادی نبریم. و سیاست پاکستان صادق نیست. پاکستان از وقتی که تشکیل شده با افغانستان روابط صحیح ندارد. چندین بار این دروازه بسته میشه و باز میشه. دیگه من به این فکر هستم تا که سر پاکستان ما تجارت اقتصادی بیاریم. ما همین مالی که داریم از پاکستان دیگه نه انگور ب... نه 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 آرد بگیریم، نه روغن بگیریم، نه دوا بگیریم، نه مریض رایی کنیم. در واقع پاکستان
خود به خود جایی میشه بند میشه. ایام تقریبا نظر,
نظر خود
عمومی مردم است که همیتون فکر میکنه منتاز سیاست یک چیز دیگه است که در عملی کار میتونه افغانستان یا نمیتونه. خب برای در قسمت دوم بازم صحبت داریم. بله تشکر مایر صاحب.
مایر صاحب مننه و ایوبی صاحب لطا. بله ایوبی صاحب لطا صاحب مننه کول قلاتوال صاحب تخم مننه کول چې دې پروگرام کې برخه را سره واخیستله. وخت اجازه نه راکوي البته په راتلونکي ساعت کې به هم په داسې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان سره ډیر ارتباط لري. د ټاپی په پروژه باندې خبرې کوو. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې کچرته د ټاپی پروژه بشپړ شي او دغه پایپ لاین له ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان ته انتقال کړي او هند ته انتقال کړي، نو ورسره کېدای شي چې په سیمه کې ثبات تضمین شي، د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي او د پاکستان او هند روابط بهتر شي. لکه څنګه چې مو پر روانه خبرونه کې هم دې ته اشاره وکړه چې د اروپایي هیوادونو ترمن چې کومې شخړې وي هغه د اقتصادي راکړه ورکړې او اقتصادي روابطو له لارې هوار شي او نن دغه هیوادونه ډېر ښه روابط لري.